آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
خبرونه. د برتانیې صدر اعظم ډیویډ کامیرون د افغانستان د نوي جمهور رئیس او د هغه هیواد د نوي اتحادي حکومت سره د ملاتړ وعده وکړه، مګر وی ویل چې دغه هیواد اوس د ځان دفاع په خپله کولای شي. ښاغلی کامیرون پرون د جمعې په ورځ کابل ته ناڅاپي سفر وکړ او د جمهور رئیس اشرف غنی سره یې وکتل. ښاغلی کامیرون وویل چې د القاعدې څخه آزاد افغانستان د برتانیې په ګټه دی. هغه وویل چې برتانیې د هیواد ته د ثبات په راوستو کې لوی قیمت ادا کړی دی، مګر دا هغه ځای دی چې القاعدې خپل تروریستان پکې روزلی دی. دا هغه ملک دی چې د سپتمبر د 11مې دسیسا او بې شمېره نورې دسیسې پکې راپیدا شوي دي، او د القاعدې څخه آزاد افغانستان زموږ او همداراز د افغانستان په ملي ګټه دی. او اوس د جرلسو اوږدو کلونو وروسته افغانستان کولای شي او باید چې وکړای شي چې خپل امنیت تأمین کړي. ښاغلی کامیرون وویل چې برتانیه به د افغانستان قواو د افغان قواو په پرمختګ او پیاوړتیا ته دوام ورکړي، که څه هم چې د دې کال تر پای پورې به خپل ټول محاربوي عسکر د هغه ملک څخه وباسي. د برتانیې صدر اعظم د یو لویدیز هیواد لومړی مشر دی چې د جمهور رئیس په توګه د ښاغلي غنی د انتخابېدو څخه وروسته د هغه سره ګوري. عبدالله عبدالله ته هم د نوي اجرایوي رئیس په توګه د وفاداری لوړه ورکړه شوې ده. ښاغلی کامیرون، ښاغلی غنی او ښاغلی عبدالله په دې وسایل چې په ګډه کار او همکاري پیل کړې ده. د اسلامي دولت د ډلې یاغیان د ترکیه سره سرحد نږدې د سوریه د شمالي ښارګوټي کوبانی په خوا خپل پرمختګ ته دوام ورکوي. په دې سیمه کې کوردي جنگیالي د څو اونیو را په دې خوا هلې ځلې کوي چې د هغوی د پرمختګ مخه ونیسي. دو حملو سره د پاسه 1,600 سوریایان دې ته مجبور کړي دي چې ترکیه ته ځانونه ورسوي. پرون د جمعې په ورځ د اسلامي دولت د ډلې د توپونو ډزو په دغه کوردي ښارګوټي باندې چې عین العرب هم نومیږي دوام درلود، که څه هم چې په هغې باندې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف هوایي حملې کېدلې. ایتلاف د څو اونیو را په دې خوا د دغو یاغیانو په ځایونو باندې بمباري کوي، مګر لږ پرمختګ یې کړی دی. ترکیه هم هوډ کړی دی چې هر څه چې کولای سي هغه به وکړي چې کوبانی د یاغیانو لاسته ورنسي. په هنګ کانګ کې د دیموکراسۍ د طرفدارو مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ نن د شنبې په ورځ سهار وختي اخو ډب سوی دی. دا وروسته له هغه چې پولیسو د تیرې یکشنبې په ورځ په مظاهره چانو باندې اوښکې بهونکي ګاز او د مرچو سپرېګانې استعمال کړې، د دواړو خواوو ترمنځ وروستۍ نښته وه. د ویډیو په تصویرونو کې ښودل شوي دي چې پولیس د هغو خنډونو په لیرې کولو اخته دي چې مظاهره چانو حکومتي ودانیو ته نږدې جوړ کړي دي. په دې اخوډب کې د چا د ژوبل کېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی. پولیسو خبرداری ورکړی دی چې که مظاهره چان حکومتي ودانۍ اشغال کړي نو نتیجه به یې ډېره جدي او خطرناکه وي. په لسګونو زره مظاهره چانو د څه د پاسه یوې اونۍ را په دې خوا په هنګ کانګ کې ډېرې مصروفې لارې کوڅې اشغال کړي او ټرافیک او کاروبار یې بند کړی دی. مظاهره چان د چین څخه غواړي چې په 2018 کال کې دي دیموکراتیک انتخاباتو کې او د هنګ کانګ اجرایوي رئیس چې د چین لخوا ټاکل شوی استعفا وکړي. یو ناروغ چې د ایبولا ناروغۍ ته ورته نښې نښانې څرګندوي دلته په واشنګټن کې په یو روغتون کې بسترې شوی دی. د هاوارد پوهنتون د روغتون یوې نتاخي کیری ان هیملټن پرون د جمعې په ورځ وویل چې دغه ناروغ چې په دې وروستیو وختونو کې نایجیریا ته تللی و اوس یې حال ثابت دی. هغې وویل چې د طبي چارو کارکوونکو دغه ناروغ د نورو څخه ګوښه کړي او دا وایروس د خپرېدو د مخنیوي او کنټرول لازم اقدامات یې پیل کړي دي. له بلې خوا د ټکساس په ډالاس کې د طبي چارو کارکوونکي د خپلو ضروري موادو او سامان آلاتو سره هغه اپارتمان ته ورغلي دي چې پکې د ایبولا د یو ناروغ د کورنۍ څلور غړي د څو ورځو را په دې خوا قرنطین شوي دي. پرون د جمعې په ورځ د ختیځ یوکراین د دونیسک د ښار هوایي میدان ته نږدې د یوکراین د حکومتي عسکرو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ شخړو او جګړو زور اخیستی او اعلان شوی اوربند یې د خطر سره مخامخ کړی دی. په سیمه کې د چاودنو ټغونه اورېدل کېږي او تور ګڼ لوګي او دودونه لیدل کېږي. د خلکو د استوګنې په سیمو کې چې هوایي میدان ته نږدې دي لارې کوڅې څشي سوي دي. او پرون د جمعې په ورځ په مالی کې د ملګرو ملتونو نه تنه د سولې ساتنې اسکار د یاغیانو په یوه پټه حمله کې وژل شوي دي. هغوی اصلا د نایجر د هیواد وو. دا خبرونه